السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر ملمودی خبرونه کې هرکلای کوم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی دی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیسټم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندولی داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د منځنیو ښوونځیو لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې دا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټې دی سیاست 500 کال کېږي افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
हमने यही कदम जो हम आज बदकिस्मती से
लबद अमरगा कुमगाम जो उस मुगबिया पोर तक हुआ और इदारे पर बनसत पैसे पैदा करी एक हेड्स द्वारा इनष्ट चीज हाथ संगो आउटसरे मगर उस मुगिया उजलबिया द पैसो लपारा हगत बिया तकरारो मुगिया मुसलमान हिवाद और यो मुसलमान खाओ यानी जमा खपल खाओ पख्तून अफगान कौम तबाक تنسوس کاله پورا شول د هغه تباہی از جان هغه قوم اوس هم غالي
قوم به جیل رہی ہے.
ایمال ولی خان لدی وړاندې هم پاکستان تورن کړه چې طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د بنسټونو لمنځوړو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې په کابل کې تیر مخام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې تیر شپه یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر مخام دی او پلان شوی اپراتیفي عملیات پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نخښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغوت شوی وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورنو پلټنې لپاره امیدي سبز ښار ګوري ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان او پاکستان کې د تیر اونۍ درنو ورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیسات او کرنیز ځمکو ته درانه زیانونه او انساني تلفات اړولي دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 115 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 20 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب ایالت کې د غنمو له کروندو د درمندونو د اخیستو پر مهال د تالندې د اپریوتو په پیښه کې مړه شول. د راپورونو له مخې همداراز زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. همداراز په دواړو هیوادونو کې د کورونو چتون نو درا پرواتول اپورونه هم ورکړل شي. ویدې چارواکو پاینا په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار زمکه او زرګونه څاروي هم د سیلابونو لامل لمنځه تللی دي. چین له هغه افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته ستول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له وسل شوي او افغان کډوالو سره 100 میلیون یان مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کیږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ACC کارتونو د لرونکو کسانو د وستو دویم پړاو د اپریل 15 مینیټې څخه پیل شوه دی. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رای واخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لایحه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره مشرانو جرګې سنا ته واستول شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپور نو واوري. د خوځو د حقونو دوه فعالانو مېرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی په یو نوي مرکه کې افغان خوځو سره د خواخوږي خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوال ټولنې انتقادونه کړي دي. دوی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزئی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د خزو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب اغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او خزو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسف زئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله، په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي، ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوي دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده، د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي، بله د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي، او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اوریدو وروسته پیدا شو. هغې په 2022 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو، څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده؟
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د هیواد اقتصادي کمزورتي علامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي د کار محدود فرصتونه او د ګټوټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخستو توان کمزوري کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ وایي په سختۍ سره کار کوي خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پی واخلي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن می په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2023 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبه ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه اوس له کالی مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالی پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړی د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټه پراختیا او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیا طریقې د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامه لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام لامل د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی وو. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ویلي وو چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له یو ډالر څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ایران پر قلمرو ول پرونیو حمله ورسې چې ګمان کیږي اسرائیل وبکړي وي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دي چې هر ډول ځوابي حمله غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان ښار کې د 214 خونه واوریدل شو. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویل چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي. تفصیل دی راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي. هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا ښایي په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د وری د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاه پاسداران ځواک د جګپړي قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول. او ایران د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي. دا ویراوه چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړ جګړه بدل نه شي؟ د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادۍ رادیو د ایران لڅانګې رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو او خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه، نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخوان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ د چيله عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غاګونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران له خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او